په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوه. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم.
پوهنن په دغه هم مګر غلې خدای پاک دې په هیواد کې اورز راولې. هیڅ کیسه افغان هیڅ افغان خور دغه غمو شاهدانونه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. یو وخت به ته زموږ راغلې ورور نشه ورور نشه څه وایې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید ورو چې د خپل ورور د جنازې د مراسمو په ترڅ کې نن په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د دغې وژنې په اړه مو د انتخاباتو د مدافع ټولنې له یو مشر سره خبرې کړې دي. ځینو نور موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل چلستون کې خاورو ته وسپارل شوه. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي او فرانسا کې بیا درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه او موټر چلوونکی نن سهار دند ته پر لار د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شول. د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسم کې ویل چې هغه کومه شخصي دښمنی نه درلوده.
نن په دغه هم مګر غلې خدای پاک دې په هیواد کې اورز راولې. هیڅ کیسه افغان هیڅ افغان خور دغه غمو شاهدانونه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په خندا په اکمالي وکړله. یو وخت به ته زموږ راغلې ورور نشه ورور نشه څه وایې.
د ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندل شوی او ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې عاملین پیدا او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو چارواکو د برید غندنه کړې او ښاغلی رشید د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پیاوړی ملاتړی یاد کړی دی. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکی کسان ټپیان کړل. د امنی قومندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوانه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې الوی درې نفر زمونږ اهالي کلیوال خلک دم کې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی سیاست د خوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنی سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنی سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي دي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوی چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي او ډېر ستنه یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار د همدې سیمې د ښاروالۍ یو مسؤل لایق احمد ویلي پیښه تېره شپه د کارخونې د بایلر یا اوبو جوشولو وسیلې د 14 له کبله شوې. د ده په خبره له 14 سره سم د کارځای ودانۍ نړېدلې او یو شمېر کارکوونکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي دي. د کراچۍ ښار د مرکزي زولې د پولیسو مشر شهلا قریشي هم رسنوي ته ویلي چې د لمړنیو معلوماتو له مخې دا د بایلر چاودنه و. خو په خبره یې د پلټن وروسته به هر څه په ډاګه شي. چاودنه زورور خودل شوی او د راپورونو کې راغلي چې شاوخوا ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د بشری حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی اسیا څانګې د دسمبر په 28مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یادې ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمی بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړ مورځ د دسمبر په 28مه په تورنټو کې وموندل شو. او د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورني تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 50 کلن دی او څرنوالانو ویلي په خوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر جنجال کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
خدای پاک دې په هیواد کې ورځ راولي چې هیڅوک له افغان هیڅ افغان کور څخه غمو شهیدانو نه وسیږي.
یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د دې بنسټ چارواکي وایي ظاهرا مخکې نوموړي ته کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هېڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال و.
ډیر فعال سړی و، واقعا زحمت ایست، ډیر زیار ایست.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف کورنۍ نږدې 800 میلیون ډالر په بهر کې په ملکیتونو پانګونه کړې ده. ازادي رادیو اوري دي. ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټیا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د اومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې شاوخوا سهار 8:30 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د یوسف رشید جنازه هم نن د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوله. خاورو ته وسپارل شو. زموږ همکار له کابل هم د شبرا سره دی. نور جزئیات به ترې واورو چې د جنازې په مراسمو کې څوک راټول شوي او څه وویل شول. مهرباني.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د جنازې مراسم 2:30 د شچې د چلستون په سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ویل تڼیکوټ سیمه کې دلته د یوسف رشید جنازې شو د سلګونو کسانو په برخه ستنې سره د جنازي مراسم وشول. د حکومت یو شمیر چارواکو هم په دې جنازه کې برخه اخیستي وه. تر ډیره په جنازه کې خبرې په دې راټولې وي چې د یوسف رشید په شخصیت باندې تر ډیره رڼا اچول کېده، او دې یو بې پرې او د افغان ولس او په خاوره باندې مین شخصیت بلل کېده. بل موضوع چې هلته لږ تر لږه روښانه شو هغه دا و چې د ده موټر چلوونکی چې د ده د تره زوی و هغه هم د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړې ده، هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی. یوسف رشید 15 اولادونه لرل. د دوی د کورنۍ د معلوماتو له مخې دوه زامن او 15 لوڼې ترېنه پاتې شوې دي. لږ تر لږه څلور کاله د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس په توګه دلته فعالیتونه کول، مدني فعالیتونه یې کول، او نن هم دوی چې له کوره او کومې غونډې ته تلل د سولې په اړه باندې ګډ ائتلاف رامنځته کېدو د مدني ټولنو او د څار ائتلاف دی غونډې ته روانو چې په لاره کې پیدا حمله وشوه. د کورنۍ د معلوماتو په اساس باندې په دې د جنازې په مراسمو کې د پښکېلو غاړو باندې غږ وشو چې وربند وکړي او بلاخره یوې دایمي سولې ته ورسیږي. بلی نو تاسو
بلې له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په چلسودون کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
نن په دغه په مګر غلی خدای پاک په هیواد کې ورځ راولي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور یې غمو شهیدانو نه وسیږي. شهر له کوره وته روغ جوړو دوار سره په
د غرض افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤوله چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژنه کې دا ډله لاس نه لري. لبل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د بنسټ د پروګرامونو مشر وایي چې پرونی هم له ښاغلي رشید سره خبرې کړې وې کتلې وو، او په دې اړه چې د تبه کوم غواښ شوی وي دا موضوع ښاغلي رشید نو راپورته کړې. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی، ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تعدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنه لاندې دي، مونږ ته ډېر مهم دي چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشي د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخه کار کوي، او دا ډېر یو بد پیښه وو. مونږه ترچیرین ورستا اغا جوزیات پایله د خلکو سره او د رسانیو سره شریک کو.
د لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالی شورا، د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او تروري مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د عرب په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې مین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې سوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وای چې نن سهار شاوخوا او بجې په دولسم امنیتی حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تیر ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او وو نور ټپیان وو.
د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د هغه ډریور یا موټر چلوونکی چې نن په دې پیښه کې ټپي شوی و د خپلو ټپونو له امله مخکې سا ورکړه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال نوموړی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي، ځکه چې د پیښې ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د خغلی استانګزی سره زما همکار صفی الله استانګزی مرکه کړې. نو موړی په پایل کې د یوسف رشید د وژلو په اړه وای،
ډېر د خوشنۍ ځای ده، واقعا ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعال شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي، مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو، ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف
سی. نو یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت دا ده چې زموږ ډېر نږدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژني، زه تقریبا اوس بشي شخصا وایم، باور وکړئ تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زنه پیغام دا عارفي وژنې خدا تقریبا ډیر وخت کیږي چې چریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس سنستم ویلای چې دا به څوک دا کار کړی، ولی تقریبا دا تقریبا ډیر زیات وخت چې چریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د دې مسؤلیت نه اخیستی، ولی زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د خپل کې. زه نه پوهېږم وقتا موږ یې بېخي شک کړی.
ښاغلی استانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پیژنده، ملګری مو هم وو، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کې، دلته دوی سوال اول په دبرخه کې تقریبا څور زمخ کې مددي او مرکه او د چدای بیا د اسلات پاکل دایره کې د چې د خصوصا د غزنی ولایت په او دای راکید مسائل ځکه چې یعنی کلونه تیر شول، خو بیا دولت په دې ارتباط اقدام نه کړی د اسلات پاکل باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنۍ اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ست، ډیر زیار یې ست. معمولا تاسو شاید دې یاستئ او په زمن کې همیش میډیا سره مرکه درلود، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی و چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه راز نن مو مخکې له تاسو هم وغوښتل چې په دې اړه غواړئ خپل نظر سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غوښتنه ماشین کې مو په دې اړه ډیر پیغامونه پرېښي دي، څو تنو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
واکانه مو د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریان مشال په وجل باندې ډیر خوشاله یو. دا د افغانستان پر لوی زیاده او دا یو وجنی وزن نه ده، نه اول داونه شای چې ورته جمع نه څخه کې د کابل شاته ګړي هر شپه سار کیږي، بس په دغه بریدون باندې راپېږي. نو د وجنی لوی زیاده مور خپل لوی زیاده بولې.
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ښاغلی سید چې په شهادت رسېدلی دی، خوشاله یم. اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي نومونه چې دي ده استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو
دا واحد ساعت پایم د پروان ولایت د کوسافي ولسوالینه یوسف رشید صاحب تمرینه ژور خو خوږین ترګندو ما او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان یو حتی ورسیږي، غواړي چې بس پم دغه ذلیل او په هغه جون کې وخت یې کیس
ورودا حکومت په دې اړه باندې دي نو څه دې ولسته جواب وايي چې دې مخنه شي ولې دې ورته فرق مخون شي کوم شي مخ دې شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید په اړه مو مخکې د څو تنو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د یادونه وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو د انتخاباتو په تړاو مسایلو ډېرې ملکې کړي او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. د هغه د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. طالبانو هم په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه راز مخکې مو واورېدل چې نوموړي سره په دغه برید کې چې ډریور ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله هم نن یې مخکې سا ورکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. د دې شورا مسؤولان وایي تاجکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په پایله کې د هیواد د افغانستان د سولې له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اذربایجان او ایران له چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په لیدنو کتنو کې پر سولې، ملي امنیت او ګډو همکاریو بحثونه شوي او د هیوادونو هم د افغانستان د سولې ملاتړ کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د سولې دویم پړاو خبرو له پیلېدو وړاندې افغانستان ته د بهرنیو چارواکو او د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو په سفرونو کې د افغانستان سوله او ملي امنیت د ټولو خواو ته بحثونو اساسي محور و. له تاجکستان څخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له راستنېدو وروسته د دې شورا مسؤلان وایي لا هم اړتیا ده چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه په ځانګړي ډول د ګاونډیانو ترمنځ اجماع نوره هم پیاوړي شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان د سولې خبرو لروان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړی او یو سولېز ایز افغانستان د ټولو سیمې په ګټه بلل دی.
موږ ضرورت لرو چې د افغانستان لپاره سیمې ایز اجماع لا پیاوړی او تقوی شي. ټول سیمې ایز هیوادونه او سیمې ایز خصوصا بنګاوریا د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي تر څو دا پروسه بریالی شي.
تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال خغلی عبدالله د دې هیواد ولسمشر، صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل او د افغانستان د سولې په هر اړخیزو موضوعاتو بحثونه وکړل. د ملي مصالحې عالي شورا د سیمال د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ورستر بلی پر مخ زیاتیدونکو تاوتریخوالي ته اندېښنه ښیي. کابل ته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او زیاتوي امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ پاتې شي. هاخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم اذربایجان او ایران ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر سولې، ملي امنیت او ګډو همکاریو خبرې اترې کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدونو کې ایرانی چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او تر خوا یې اذربایجان د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو ژمنه کړې.
د افغانستان د محدود شمیر اردو او پولیسو منصبینو ته خپل نظامي اکادمیو کې زده کړه ورکوي. په تعلیمي برخه کې محصلانو ته برسونه را لیږي. په استخباراتي همکاري او د مشترکو نظامي محصولاتو پر تولید موافقه وشوه.
د افغانستان حکومتي مسؤلان داسې مهال د سولې او د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره د سیمې هیوادونو له همکارۍ خبر ورکوي چې تمه ده د مرغومي په 15مه د سولې دویم پړاو خبري پیل شي. هغه پړاو خبري چې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی له قوله پر اصلي موضوعاتو یعنی هغه ټکو باندې چې د دې خبرو اصلي منسپنګ جوړوي راوت سرخي اوربندو دراتونکو نظام څرنګواله هغه دوه مهم بحثونه دي چې مسؤلان د دې پړاو خبرو ننګونکو موضوعات یادوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع د ازادي راډیو یو څیړنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف کورنۍ یو نږدې خپلوانو یې د هغې د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالره په ملکیتونو پانګونه کړې، عصري کورونه او اپارتمانونه یې اخیستي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالله لودین وړاندې کوي. په سټوډیو کې راسره لودین صاحب، مهرباني.
او مننه. د ازادي راډیو د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 150 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده، دا ټوله په بخښنې سره د ازادي راډیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړي، بلکې دا یو لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډیرو یې له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ میرمن مایرا کورمانګول یا ترمنز د ملکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یو لوکس اپارتمان چې کړکۍ د دې ښار د مرکزی پارک پر لوري دی، هم د دوی د دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاسترابورا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجال و. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یو سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی و او په کې اوسېدلی دی. زوی نورعلی بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتن دی چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نخښه کړي دي. پر هغو تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابر شوي وي. د اریغا چې د ښاغلي نظربایف لور ده، همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر خاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوی دی. همداسې د اریغا یو لیور په لندن کې د یو عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یو هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوه کورونه لري. همداسې په یو شمیر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کاله پورې د قزاقستان یوازینی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کوه مخه یې نیوله.
ازادي خبری مجله اوري
او د همدې خبرونه ورسته مطلب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبت پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت تدرومي. د دې وزارت د ویان مرستیالۍ معصومه جعفری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولی سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وای لا هم د کوویډ 19 ناروغي د دویم څپې په دوام کې داخته کسانو پیښې مخ په زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د ښارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړیږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو له لورې د ناپاکو سون توکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډېر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاګ راتګ محدود کړي او همدارنګه د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي. د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ ډېر ضروری خبره ده. اقلن باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډېر ضروری خبره ده.
د افغانستان د امیر وختیا وزارت د شمیرو لمخې تیر سلیر وسو ساتونو کې ل 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوی چې لډلې 201 یاتنه په دیناروغي اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا دښته شوی او کسانو شمیر 15,300 تنو ته ورسید. د افغانستان د امیر وختیا وزارت دا هم وایي چې تیر سلیر وسو ساتونو کې د کورونا او بالا کبلې 20 کسان مړ شوی او 168 ډیر بیرته رغیدل دي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایون همداسې په استودیو ته داخل شو. همایون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشید.